السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کابل د څرخی پله له زندانه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 116 نوي طالبانیان خوشي شوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په هلمند کې د طالبانو برید افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولی ده. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول له یو بل ملګري سره ونیول سو. او په پکتیکا کې پر لمونځ کوونکو برید 60 کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته وویل چې د ګریشکول سوالی په نهر سراج ولسوالی کې د طالبانو په موټر بمبرید کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل شوی دي او د لسو په شاوخوا کې ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو په یو ټولي سوی دی او طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې ده. د دروان کال د فبروري د میاشتې د 9 د سولې تر توافق وروسته چې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ وسو لومړی لوی برید دی چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله پکښې اړوي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاد برید کې د ملي امنیت 13 سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي، خو رسمي سرچینې دا خبره نه مني. په ننګرهار کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول له یو بل ملګري سره ونیول سو. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کمانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول موین اصغر چې په ظریف مشهور و له خپل یو ملګري فریدالله سره چې په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یوه اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه شوي دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې 8 تنه له داعش وسوالې ډلې سره د تړاو په تور ونیول. تر هغه د مخه هم د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسوالې ډلې د 60 غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څانګې مشر عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور دی هم پکې شامل و. په پکتیکا کې پر لمونځ کوونکو برید 60 کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پر لمونځ کوونکو برید د تراویح لمانځه وروسته سوی دی. د پکتیکا امنیې قومندان سمونوال نصر احمد عبدالرحیم زی رسنیو ته وویل
کله چې خلک له تراوونه راوځي دلته یو لاسي بم غورځولی کېږي چې په نتیجه کې 60 تنه زموږ بېګناه هېوادوال سطحي ټپیان کېږي چې د هغې جملې نه 4 نفره نظامیان دي او 4 نفره هم ماشومان دي.
تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤولین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او 4 تنه پکښې ټپیان سوي دي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوه الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې برید ورباندې وسو. د نوموړي په خبره د همکارانو د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د برښنا شرکت چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې 300 ځله د برښنا ستنې تخریب شوي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې شی د کورونا وایروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. مایک پومپیو د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغې نتیجه ګیري څه ونه ویل چې وایي دا وایروس د انسان د لاس جوړ سوی نه دی. هم مایک پومپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هېواد د کورونا وایروس د خورېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هېواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو قبل راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. کورونا ویروس تر اوسه په نړۍ کې 228 زره کسان وژلي چې 85 زره یوازې په امریکا کې دي. یونان د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سلګونه کډوال د لسبوس له کمپ څخه لېږدوي. اروپایي ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو له اتن څخه غوښتي چې ډېر اغېزمنونکي کسان د کډوالو له کمپونو څخه چې په ټاپوګانو کې دي د یونان خاورې ته دننه انتقال کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیې کې د یوه روغتون له کړکۍ ځان وغورځوه په نازک روغتیایي وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیې په ختیځ کې په یوه روغتون کې کار کاوه شکایت یې کړی و چې سره له دې چې د کورونا ویروس نتیجه یې مثبته اعلان شوې وه خو کار ته اړ ایستل شوی و. دا په روسیه کې په وروستیو ورځو کې دریم ځل دی چې ورته پیښه کیږي. د ډاکټر الکساندر شولی په همکارانو پرون وویل چې نوموړي د شمې په ورځ د نوایا عثمان ښارګوټي د روغتون له دویم پوړ څخه ځان لاندې وغورځوه. د ښاغلي شولی په سر ضربه لیدلې او تر جدي درملنې لاندې دی. روسی چارواکی وایي په دې هېواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,04,680 تنو ته رسېدلی چې 1,02,080 تنه ترې مړه شوي دي او 16,609 تنه بېرته روغ شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. خبرونه مو واورېدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د کابل زندان څخه په تیرو دوو پرله پسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشې شوي
تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي.
د بندیانو پر خوشې کېدو د یو مطالعاتي مرکز له مرستیال سره خبرې شوي.
چې مورګانی نه علاوه سیاسي بندیان نه لکه بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وی هغه هم الکیږي چې تاسو د کرونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي بل خصوص په پولیسو کې چې
په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 2900 ته ورسېد. په کونړ کې د شپې لخوا د برېښنا نشتوالي کاروباریان اغیزمن کړي.
دا یو دوه درې ورځې برق پاله اوس بیا برق نشته. تورتم کې ناستې زموږ مشینونه اسرې نه چې د برق تغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه د تورتم کې ناستې.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ویلي چې هیواد باید د کورونا وایرس ضد واکسین د کال تر پایه جوړ کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه. د کابل د ترخی پله له زندانه په دوو پرلپسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشې شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې له دغه زندانه 98 زندانیان یوازې پرون خوشې شوي چې له دې سره په ټوله کې د خوشو سویو بندیانو شمیر 1,44 ته ورسېد. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
افغان حکومت په دوه پرلپسې ورځو کې 169 طالبانیان له بند نه خوشې کړي دي. د افغانستان امنیت شورا وایي چې پرون یې د پل سرخی له زندان څخه د وړمې ورځې په توام 98 نور طالب بندیان خوشې کړي چې له دې سره د خوشې شویو طالبانو شمیر 1,44 ته رسیږي. د دې شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت سولې ته د رسېدو لپاره طالب بندیان خوشې کوي خو طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وویل چې د طالب بندیانو د خوشې کېدو لړۍ به نن هم دوام وکړي.
د ولسمشر له فرمان سره سم پرون هم د څرخی پله له زندان څخه 98 تنه طالب زندانیان آزاد شول تر څو له کرونا سره مبارزه چټکه او د سولې په پروسه کې پرمختګونه وشي. دا لړۍ نن هم دوام پیدا کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه آزاد شوي دي تر دې وروسته آزادېږي هغه کسان دی چې لیست یې د طالبانو تخنیکي ټیم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تخنیکي ټیم ته په کابل کې سپارلی و.
افغان حکومت تېره ورځ هم له پل سرخی زندان څخه 98 طالب بندیان خوشې کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي وو چې د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ چټکه کړي تر څو د افغان سولې پروسه هم چټکه او له افغان وژنې مخنیوی وشي. تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیانو 1,44 بندیان خوشې شوي او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د 0 بندیانو له ډلې 114 زندانیان خوشې شوي دي. د ولسمشر غنی د فرمان پر بنسټ به د طالبانو 1,500 زندانیان خوشې کیږي خو طالبان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له مخې باید د 2,500 طالب بندیان خوشې شي. د سولې او شخړې مطالعاتي مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی وایي افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشې کېدو او کورنۍ سیاسي جنجالونو له امله سختو فشارونو سره مخ دی خو د حکومت رهبرۍ ته بیا هم پکار ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه ومني او د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کړي.
زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1,500 نفر لاسي دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغانی مذاکرات د لارې ورکې د طالبانو په دې باندې دغه کوي ولاړ دي چې موږ 15,000 بندیان تر 15,000 بندیانو چې کوم د امریکا سره مرسته نامه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لاسي نو دا غیر وروسته بیا موږ بین الافغانی مذاکرات کوو. که چیرې 15,000 بندیان لکه ذکر کوم په هغه وخت کې بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاته بلدې چې باید دی مذاکراتو کې.
طالبانو له دې وړاندې څو ځله ټینګار کړی که افغان حکومت یې 15,000 بندیان خوشي نه کړي نو بین الافغاني خبرې نه پیلوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه او د دغې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی وه چې یوه اونۍ وروسته افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو دا لړۍ تر اوسه بشپړه نه ده عملي شوې.
عمردل چې د کابل د ترخی پله له زندانه په دوو پرلپسې ورځو کې 169 طالبانیان خوشي سوي دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو چټکه تبادله به څومره وکولی سي د سولې پروسه چټکه کړي؟ په دې اړه دیوی نادر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړي.
دوه شیان د سولې په پروسه کې مهم دي، یو د رئیس جمهور غني او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابند سیاسي جوړجاړی او دوهم بندیانو مسله ده. او په دې دواړو مسلو کې امریکا ډېر تاکید کوي چې باید په افغانستان کې پیشرفت وشي ترڅو پورې هغه کم تفاهمنامه چې په فبروري کې د طالبانو سره امضا کړې ده هغه ناکامه نه شي. نو دا ډېر اړخ یې د امریکا تر فشارونو سره دی. خو بیا دلته په عین وخت کې د کرونا وایرس مسله ده چې رئیس جمهور غني نه علاوه سیاسي بندیان نه لګوي، بلکې هغه کم مجرمین جنایي بندیان چې وي هغه هم لګیږي چې تر څو د کرونا مخنیوي په زندانونو کې کم سي، بالخصوص په پولیسو کې چې هلته مخکې نه مخکې قضیې د کرونا پیدا شوي دي کنفرم. نو دغه زه فکر کوم یو مثبت ګام دی، نه یوازې چې افغان دولت بندیان لکوي بلکې طالبان هم افغان سرتېري شدي سره بندیان دي لکوي، چې تر څو کولی شي چې د سولې هغه معاهده کې چې کوم تفاهمنامه شوی امضا شوی ده هغه ناکامه نه شي.
دواړو لورو ته سولې ته د رسېدو لپاره نور څه کول پکار دي؟ دې تر څنګ
رئیس جمهور غني ویلي 1500 طالب بندیان به لکېږي او طالبان د معلومه نشي څومره لکه. زما تحلیل دا دی چې باوجود د 1500 نفر لاسي دا به کفایت ونه کړي چې بین الافغاني مذاکرات ته لاره ورکړي. د طالبانو په دې باندې دی ولر دي چې موږ 1500 بندیان تر 1500 بندیانو چې کوم د امریکا سره مفاهمه کې پر دې باندې موافقه کړې ده هغه باید لاسي. دا هغه وروسته بیا موږ بین الافغاني مذاکرات کوو. رئیس جمهور غني تر دې زیات فشار لاندې دی چې آیا طالب بندیانو یې لکول او دلته په داخل کې داخلي فشار، نو دا د ټولو خواونه یو نوع فشار دی. زما کچیرې 1500 بندیان لکېږي زه فکر کوم په هغه وخت کې به بیا طالبان ته کوم بهانه نه وي پاتې بېل دې چې باید دوی مذاکراتو کې. دې تقریبا فکر کوم ټوله تعداد چې نږدې 100 بندیان رسېږي یعنې نیمایي لا هم پاتې دي. زه بیا هم فکر کوم دا 1500 لکېدلو سره به هم هغه پرمختګ چې لازمي دی هغه شاید ونه
شي. یو خو وایي چې موږ 1500 خوشي کوو، بل خو وایي چې موږ 1500 غواړو چې خوشي. دا به څومره د سولې پروسه بین افغاني خبرې ټکنۍ کې؟
د دې شک نشته چې دا یو مشکل دی، دا یو ننګونه ده. بالخصوص د باید هم وایم چې د 1500 کچیر احیانا ټول ملاسي په دې کې طالبان ټول بندیان نه مني. دی وایي چې باید هغه بندیان ملاسي کم چې موږ لیست چې امریکا ته سپارلې 1500 بندیانو دا غلس پر اساس باندې باید بندیان ملاسي وي. او افغانستان دولت هغه لیست ډېر زیات نه دی مراد کړی. بهتره به دا وایي کوم کچیر د طالبانو هغه کم پلاوی راغلی و مخکې دا غوی سره په ګډه بندیان لسی وای، نو دا به طالبان ته هم قابل د قبول وای او هم به پرمختګ لپاره به لار هواره کړی وای کوم چې دا وسته کازیان نه ده.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې د بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع خبرې کولې. د کابل د ترخی پله له زندان څخه په دو پرلپسې ورځو کې 169 طالب بندیان خوشي سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 2900 ته ورسېد. د روغتیا وزارت مسؤلان وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 190 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال له ډیوی نادر څخه.
د افغانستان امنیت روغتیا وزارت په 1300 ساتونو کې د کرونا وایروس د 190 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرونن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل افغانستان کې د تازه پیښو ثبتیدو سره په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2390 ته ورسید. د ښاغلي مجرو په خبره د کوویډ 19 ناروغي ډیری پیښې هرات، کابل او کندهار کې ثبت شوې دي. د امی روغتیا وزارت مرستیال ګرسندنه وکړه چې د کرونا وایروس ګواخ لوړی کچې ته رسیدلی، خو په خبره برعکس د خلکو لخوا د قرنطین شرایط پلي کول په ټیټه کچه کې دي.
له بده مرغه افغانستان د کرونا وایروس له ګواخ سره مخ دی او د خلکو جدیت د دې وایروس د ګواخ په وړاندې ډیر کم دی. د ګواخ او بې پروایۍ ترمنځ دې واټن د روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. که خلک هر څومره ډیر دقت وکړي زموږ اندېښنې به هغومره کمې وي.
د ښاغلي مجرو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې په څو ولایتونو کې په کرونا وایروس اخته 15 کسان مړه شوي دي. د افغانستان امی روغتیا وزارت په دې ناسته کې د نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک مرستو د لګولو په څرنګوالي هم رڼا واچوله. د نوموړي په خبره د نړیوال بانک سل میلیونه او څلور سوه زره ډالر به د کرونا وایروس د پیژندنې د ظرفیت د لوړوالي برخه کې په بېلابېلو ولایتونو کې د لابراتوارونو د شمیر په ډیرولو چې له اوو لابراتوارونو به شمیر 1500 لابراتوارونو ته پورته شي، د ازمایښتي بستو په زیاتوالي او د روغتیایي ټیمونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ولګول شي. د امی روغتیا وزارت د مرستیال په وینا د آسیایي پراختیایي بانک 30 میلیونه ډالر به د روغتونونو جوړولو او له کرونا وایروس سره د مبارزې په نورو برخو کې ولګول شي. یونیسف چې د روغتیا نړیوال سازمان او د افغانستان دولت ترڅنګ د نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک لخوا د شویو مرستو مسولیت په غاړه لري، وایي افغانستان ته به د جون میاشتې نیمایي کې د روغتیایي تجهیزاتو لومړنۍ محموله ورسیږي. په افغانستان کې د یونیسف یا له ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق ځانګړی استازی ابوبکر کامپو وایي
ټول نړۍ د تجهیزاتو له کموالي سره مخ ده او د لیکت خدمات د قرنطین له امله ولاړ دي، خو موږ هیله مند یو چې د جون تر نیمایي د تجهیزاتو لومړنۍ محوله چې 150 تنه دي افغانستان ته راوړو.
د افغانستان د امی روغتیا مسولین وایي د حکومت لخوا د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي، خو اړتیا ده چې خلک هم مرسته وکړي او د قرنطین شرایط په پام کې ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کنړ په مرکز اسداباد کې هټیوال په ځنګړي ډول خیاطان شکایت لري چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي خو په هټیو کې برېښنا نسته. روح الله انوري پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د کنړ په مرکز اسداباد کې هټیوال په ځنګړي ډول خیاطان وایي له یوې میاشتې زیات وخت کېږي چې په ولایت کې د کرونا وایرس لامل قرنطین دی چې په سلګونو کسانې بیروزګاره کړي دي. اوس چې حکومت ورته د شپې لخوا د کار کولو اجازه ورکړي برېښنا نشته، چې د برېښنا نشتوالي کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. کریم الله چې په اسداباد کې د واسکټونو او پکولونو ګنډلو دکان لري وایي
د ورځې دغه حساب دی چې قرنطین دی او د شپې اجازه راکړي. د شپې د یو دوه درې ورځې برق پاله اوس بیا برق نشته، تورتم کې ناست یو زموږ مشینونه اسرې نه چې د برق دغه نه دي او برقونه هم نشته. د بازار دغه سیستم دی اوس هغه دی تورتم کې ناست یو مختن هم داده چې موږ ته دغه د برق سیستم پاله شي.
د دوی په خبره چې حکومتي مسؤلین ورسره څو ځلې ژمنې کړي چې د شپې لخوا به ورته برېښنا ورکول کیږي، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده او دوی اړ دي چې له جرنیټری برېښنا کار واخلي او هغه بیا یو یونټ په څلوېښت افغانۍ ده. زبیر هم خیاط دی وایي
برخو نشته دی والي صاحب واده کړې وه چې د شپې به د برق خوشې کوو. د برق رئیس برق بېخي موږ په سترګو نه لیدلی. دا دولتي بجلی نشته، جنریټری بجلی څلوېښت افغانۍ یونټ راکوي. نو په دې خاطر باندې څه کرونا ده او څه برق بل ډېر واخلي، نو بس په دې وجه کارونه لږ خراب دي. د شپې د خونې دوکاندارانو ته اجازه ورکړې ده اوه بجې راځو تر سهار څلورو پورې، خو دلته تقریبا دا خو غسرې داسې بازار دی چې کمزورې اترافي خلک دي، تقریبا دغه لسو یوولسو پورې خلک یې بېزي کورونو ته.
خیاطان وای قرنطین سره ډیر خلک بیروزګاره شوي. د دوی په وینا چې د تیرو کلونو په پرتله اختر د پاره کمو کسانو جامع اخستې دي. حکومتي مسولین بیا هم د تیر په څیر وای چې هټیوالو ته د برېښنا ستونزه تر ډیره هواره کړې ده. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زنن شپه لس بجې وتم بازار ته، ټول بازار کې برق موجود، یعنی مونږ هغه ماشینری چې هغه خراب و د برق په کې هغه جوړه شوې ده، ټول بازار ته مو برق ورکړی دی او بازار خلاص شو.
برق ورکول شوی
دی، هیڅ مشکل نشته د برق په لحاظ باندې.
په کونړ کې په داسې حال کې خیاطان او نور هټیوال له یوې خوا له قرنطین او له بل لورې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې ډېر کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خو کونړیان وایي په کونړ کې د برېښنا نشتون هغه دایمي ستونزه ده چې هر والي او مشر یې د حل کولو ژمنې کړي خو یو هم پرې عمل نه دی کړی.
د لغمان کروندګر وایي چې د نامعلومو کسانو لخوا ثمر ته د رسیدونکو ونو او بوټو د وهلو له بیرې اوس ټوله شپه د خپلو کروندو په ساتلو سبا کوي. دوی وایي که چیرې د پیښې لومړی عاملان پیدا او مجازات سوي وای دا پیښه به بیا نه تکرارېدلی. سهرګل امیرزی راپور لري.
د لغمان اوسیدونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخه یې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خوارې په بوله وښي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغې اغستلي هغه پیسې هغه واخلي سره ورکي ورته او هغه چې ثمر ته رسېږي د ثمر نه مخکې دا ظالمان بے رحمه خلق آرکھئی دولت نه دا غوښتنه ده چې دغه جدي سیړنه وکړي.
دغه پیښه نه بعد یو د قانون د لغمان خوب نه لري ټوله شپه د پټیو تناسي خپلوونو تناسي چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي آرکی او د رومیانو یا د بادرنګو بوټي وباسي او پټي کې ورته ورده نو د دیقانانو خوب نشته. دا ټول هر یو دیقان ناز خپل پټي ته نو د حکومت نه بیا دا جدي غوښتنه ده چې دغه خلک ګیر کړي او خپل ذات ورسی.
دا په داسې حال کې دا چې تازه دوري میاشتې په 28مه نیټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغی ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کروند له منځه یوړ چې لا یې هم عامل نه دی موندل شوی. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تېرې ورې میاشتې په 12مه نیټه د شپې له مخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې د یوه اوسیدونکي حاجي دورانی د میوه لرونکو بوټو د بڼ شاوخوا 400 میوه لرونکي بوټي اره کړي وو چې عاملین یې لا هم نه دي موندل شوي. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډېره ټولنیزې ستونزې او تربګنۍ ځای لري او په خبره یې چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي کېدای. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پیښې عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتي او کشفی ارګانونو باندې کار کوي انشاءالله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میوه لرونکي ونې بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاري او خاموشۍ په ګټې اخیستنې له منځه وړل کېږي چې له کبله یې د کروندګرو تر څنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینۍ اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونه نیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهرګل میرزای، ازادي راډیو، لغمان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر شپه اعلان وکړ چې فکر کوي هیواد باید روان میادي کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. خو د نړۍ د روغتیا مسؤل چارواکي فکر کوي چې د یو اغیزناک واکسین جوړول شي تر یو کال وخت واخلي. تفصیل له احمد تکلنا.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه وویل دی باور لري چې متحد ایالات به د روان 2020 کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړي. ښاغلی ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې په یوه خپرونه کې چې په مستقیم ډول د ټلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ ډېر ډاډه یو چې د روان کال تر پایه به واکسین ولرو. د سږني کال تر پایه
We are very confident that we're going to have a vaccine at the end of the year. By the end of the year, have a vaccine.
ټرمپ زیاته کړه چې اوس به نو ډاکټران راته وایي چې دا خبره به دینه کوله، خو زه هغه خبره کوم چې فکر کوم، او فکر کوم چې موږ به ډیر ژر د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړو. د روغتیا مسؤل چارواکي او څیړونکي په دې نظر دي چې د ټولې نړۍ لپاره په کافي اندازه د واکسین تولید خو پرېږده، حتی یوازې د یو مسؤون واکسین جوړول هم ښایي لږ تر لږه یو کال وخت ونیسي. اوس مهال په ټوله نړۍ کې سلګونه کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین او د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو په هڅو لګیا دي. متخصص ډاکټران وایي واکسین ته هغه مهال اړتیا پیښیږي چې ژوند له کورونا وایرس د خپرېدو د مخکې وخت په څیر بیرته عادي شي، او د فاصلې ساتل او نور محدودیتونه لرې شي. لبلې خوا اروپایي ټولنه هم نن د هغه ګډ کنفرانس کوربنه ده چې د کورونا وایرس ضد واکسین او د دې ناروغۍ د علاج لپاره د درملو د جوړولو هڅو ته د مالي سرچینو د برابرولو په مقصد یې رابللی. د دې سرچینو برابرول به یوه میاشت وخت ونیسي، او په پای کې به یې د جون په 14 د واکسین نړیواله سرمشریزه جوړه شي. د اروپایي ټولنې مشران وایي که دا پیسې برابرې شي، نو د ټولې نړۍ د ساینس پوهانو، صنایعو، حکومتونو، نړیوالو ادارو، بنسټونو او روغتیایي کارپوهانو ترمنځ به یوه پراخه بېساري همکاري پیل شي. خو ښایي متحد ایالات په هغو هڅو کې برخه وانخلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشري کوي، ځکه ولسمشر ټرمپ د دې نړیوال سازمان اجرات غندلی دي او ویلي دي چې د کورونا وایرس پر ضد په غبرګون کې پڅ عمل کړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې متحد ایالات د دې واکسین د جوړولو په برخه کې د نورو له ګډون پرته اقدام ونه کړي، ځکه که داسې وشي نو د سرچینو د برابرولو، د چارو د سمون او ټولو ته په مساوي ډول د کورونا وایرس ضد واکسین د رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅې به زیانمنې شي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم کاندید دی، هڅه کوي چې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله د امریکا زیانمن اقتصاد بیا فعال کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د بیکارۍ کچه په بېساري ډول زیاته شوې او د نړۍ د دې ستر اقتصاد وده ډېره سوکه شوې ده. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 18,000 اوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
شهزاده نازلین د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نوم د ازادي راډیو د پایانګیر خپرون ته خپل پیام پرې دم. ګرانه دا چې د کونړ ولایت د پیچ په ولسوالۍ کې داسې یو حالات جوړ شوي دي، یو بورې اوړه 2,500 افغانۍ ته رسېدلي دي، یو ټاسه غوړي هغه 10 کیلوي ټاسه غوړي تقریبا 1,500 روپۍ ته رسېدلي دي. داسې خلک غریب دي، عوام غریب. دغه محترمان نه مې هیله ورزو دا په خپل عوامو باندې پام کوي، خپل ښاروالي راوباسي، بازار ته خپل نامې ورته وټاکي. ولې داسې حالاتو ته مو ګوره او مسلمان پاتېږي؟ په مسلمان باندې بیا هم دا پونه جوړ کړي چې احترام ستاسو ورور شاګرد نه بینه
کورونا مرض راخته شوی دی، او زه خپله د شینوار یم او کابل ته را پراخ شوي. ډېر وخت وشو چې دلته اوسېږو، او مونږ سره د لومړني کومک نه غیر کوم بل مرض هم نه شوی. تر دا مهاله پورې 18,000 روپۍ دا 9 میاشتې کېږي مونږ سره کومک کړی، په 9 میاشتو کې 18,000 روپۍ. او د هغې نه راځي پر دا د مهاجرینو وزیر چې کوم دی، دا زموږ څوک پوښتنه نه کوي. او غوښتنه مې د ازادۍ راډیو نه دا چې دا زموږ پیام خپور کړي. مونږ په داخل له کابل ښار کې اوسېږو، کرنتین شوي یو، کورونو کې بند پراته یو. دا مهاله پورې چایو روپۍ کومک مرسته نه ده کړې. د غیر د 13,000 نه هغه 9 میاشتې مخکې په دې کې د کور کرا لنډو، کرایي کور کې اوسېږو، اوبم ځان ته په پیسو اخلو، او خوراکي مواد د غسره ډېر سخت مشکلو کې مخ یو. او دا زما پیغام و دا راته خپور کړې. په ډېره مننه. السلام علیکم.
نور احمد د کندهار ولایت خبر شرکوم. پر سر وی څه وایم، پل جی ملاس می خپل کار نه کی اته کا وچی می افیس ته پیسې نه دی راکړي. پیسې نه نو سبا ته کی ما شام ګوډی نه لري. دل تو کار کین شروع دی، بازار بند دی. دا ما په ځان کې تل ګول ګول چاروا کور سي خو دې راټ نه ده باندې به می وس.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د مهمو خبرونو لنډیز د خبرېدو وخت له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین رسنیو ته وویل چې د ګریش کولسوالی په نهر سراج ولسوالی کې د طالبانو په موټر بم برید کې د ملي امنیت 15 سرتیر وژل شوي دي او د لسو کښاو پاکی ټپیان دي. دغه موټر بم د افغان ځواکونو په یو ټولې سوی دی او طالبانو یې پړه پړه غاړه اخیستې ده. د ننګرهار ولایتي ادارې نن رسنیو ته په یو لیږل پیغام کې ویلي چې د دغه ولایت د بهسود ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه کومانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول موین اصغر چې په ظریف مشهور له خپل یو ملګري فرید الله سره چې په شاکر مشهور و ونیول سو. د ننګرهار د چارواکو په خبره له دوی سره یو میل کلاشنکوف، 15 موبایلونه، یو اندازه مهمات، پاکستاني پیژند کارتونه او نور اسناد هم ترلاسه شوي دي. په پکتیکا کې پرلمونځ کوونکو برید شل کسان ټپیان کړل. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېر ماخوستن د خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن په کلي کې پرلمونځ کوونکو برید د تراویح لمانځه وروسته شوی دی. تر اوسه کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤولین وایي د کابل په چمتله سیمه کې د دې شرکت پر کارکوونکو ځای پر ځای سوی ماین چاودلی او څلور تنه پکښې ټپیان شوي دي. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارکوونکي د برښنا د یوه الوزول سوي ستنې د ترمیم لپاره سیمې ته تللي ول چې برید ورباندې وسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په کافي اندازه شواهد شته چې ښیي د کرونا ویروس د چین له لابراتوارونو راپورته سوی دی. هم مایک پومپیو او هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کوي او هغه هیواد د کرونا ویروس د خپرېدو په برخه کې د شفافیت په نشتوالي تورنوي. خو چینایي ورځپاڼې چې د دې هیواد د واکمن کمونیست ګوند پورې اړوند دي د چارواکو له قبلې راپور ورکوي چې امریکا دې د خپلې دې ادعا لپاره چې دا ویروس د چین له لابراتوارونه راپورته سوی شواهد وړاندې کړي. او هغه ډاکټر چې په روسیې کې د یو روغتون له کړکۍ ځان وغورځوه په نازک روغتیایي وضعیت کې دی. دغه ډاکټر د روسیې په ختیځ کې په یو روغتون کې کار کاوه، شکایت یې کړی و چې سره له دې چې د کرونا ویروس نتیجه یې مثبت لن سوی و خو کار ته اړ ایستل سوی و.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. اوس هم خاطر پردیس د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت د بیان ازادۍ اړتیا ساتنې او په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په باور افغانستان په داسې حال کې د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې څخه نمانځنه کوي چې له یو خوا حکومت خلکو ته د بیان ازادۍ ساتنه او آزاد فعالیت د یو ستر ازمون سره مخ دی، له بل خوا له بل هر وخت څخه زیات د خبریالانو د کار پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. د مقالې لیکوال پوښتنه کړې په داسې حال کې چې د سولې اوسنۍ خبرې ستونزو سره مخ شوې دي، په دې مهمه پروسه کې د بیان ازادي برخلیک د وستر لسته راوړنې په توګه څه دی؟ د ورځپاڼې په حواله دا پوښتنه هغه مهال مطرح کیږي چې د طالبانو په وخت کې طالبانو د بیان ازادي په رسمیت نه پیژندله. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کرونا ویروس ته په اشارې سره لیکلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي، داسې ښکاري چې افغانان په ځانګړي ډول کابل میشتې له یوه انساني ناورین سره مخ کیدونکي دي. ورځپاڼې د سیګار وروستي ګواښ ته په اشارې سره چې ویلي و د افغانستان صحي برخه کمزورې ده او نشي کولی کرونا ویروس کابو کړي لیکلي، د عامې روغتیا وزارت ویلي که قرنطین په سمه توګه پلي نشي په میلیونونو کسان به په دې ویروس اخته او د 100,000 څخه زیات به ووژل شي. د لیکوال په باور د حکومت لپاره د کرونا ویروس سره مبارزه لومړیتوب نه لري. د ویسا ورځپاڼې په حواله لومړی باید د ټست ظرفیت له سلهاوو څخه زرهاوو ته پورته شي، د دې لپاره چې د لیکوال په خبره که ظرفیت همدا وي ممکن په میلیونونو کسان یې نیولي وي، خو موږ ته به همدغه کم شمیر ویل کیږي. د مقالې لیکوال همدارس د حکومت له لوري د وچې ډوډۍ د ویش په اړه هم انتقاد کړی. لیکوال ویلي د حکومت له لوري خلکو ته د وچې ډوډۍ د ویش لپاره یو ځای راټولېدل خپله د قرنطین نقص دی، او د 800 ورځپاڼې د ایران له لوري د افغان مهاجرینو زورول تر بحث لاندې نیولي. د سرمقالې په حواله ایران ویلي د 50 افغان مهاجرینو سیند ته اچول او د یو شمېرو وژل دروغ خبره ده. خو د دې ورځپاڼې په حواله هغه مطلب چې د دې پیښې د خپلوانو له لوري ویل شوی د دې ښکارندوی کوي چې داسې یو څه پیښ شوي دي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبرو. د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه خو تر هغه مخکې اوري چې په نړۍ کې سلګونو کسانو ستوني رابډ وهلي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د تجربې په توګه واکسین سي. له دې سره د کورونا ویروس د مخنیوي په برخه کې هیلي راپورته شوې دي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپېچکاري سول، چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل شوې. ملالۍ بشیر او د موضوع تفصیل.
شاوخوا سل څېړونکي ډلې د کورونا ویروس پر واکسینو کار کوي چې ګڼ شمېر یې په لومړیو پړاوونو کې دي.
د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو ډګر ډیر بوخت دی، خو څېړونکي وایي دا ښه خبره ده ځکه یو شمېر یې شایي پر شته خنډونو بریالی سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اکسفورډ پوهنتون د یو مخکښ څېړونکي ډاکټر اندرو پولارد له قوله لیکلي دا د یو بل پر ضد سیالي نه ده. موږ د کورونا وایروس پر وړاندې جنګیږو او موږ باید په دې سیالي کې ډیر ګډونوال ولرو، خو تریخ حقیقت دا دی چې هیڅ څرګنده نه ده چې کوم واکسین به په خوندي توګه اغیز ولري. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انتونی فاوسی وایي د یو خوندي او اغیزناک واکسین لپاره باید ډیر واکسین تجربه سي. په مارچ میاشت کې محدودو رضاکارانو ته واکسین ورپېچکاري سول چې له دې سره په چین، اروپا او امریکا کې پر دغه واکسین د پراخې کچې څېړنې پیل سوې. بل پړاو دا دی چې کوم واکسین په پراخه کچه ګڼو خلکو ته په خوندي توګه ورکول کېدای سي. پالیسي جوړونکي هڅه کوي چې تر عادي وختونو په کمه موده کې دا واکسین جوړ سي. د کورونا وایروس پر ضد د سپینې ماڼۍ د کاري قوې له هماهنګ کوونکي دیبورا برګس څخه پوښتنه وسوه چې آیا تر جنوري میاشتې پورې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو امکان سته. دی وویل پر کاغذ امکان لري، خبره دا ده چې آیا موږ یې عملي کولای سو که نه. د امریکا د حکومت متخصص ډاکټر انتونی فوسی ویلي چې له دولس تر اتلسو میاشتو په موده کې جوړ سوی واکسین به تر بل هر وخت په کمه موده کې جوړ سوی واکسین وي. تر اوسه په امریکا، اروپا او چین کې اته واکسین د جوړېدو په لومړیو مراحلو کې دي، خو د رضاکارانو کمی دی چې د دغو واکسینو پیچکاري ته چمتو سي. خو کله چې یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړ سي، تقاضا به یې هم همدومره زیاته سي او په نړۍ کې به د ټولو خلکو لپاره کافي واکسین نه وي. له همدې کبله د واکسینو جوړولو شرکتونو په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړي، او که دوی پر ناسم واکسین پانګونه وکړي میلیونونه ډالر به یې بې ځایه ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا حکومت سر له اوسه له دوو شرکتونو سره د یو میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه کړي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي به ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دا نه پوهینه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شي چې مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدې دوام وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست وم، مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، پسې سر باندې دوجه کې سر روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې راوانې پاسمان کړې، ډېرې والم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان، داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکمه ورسره کړي ورته غوږ شي.
خو کله انسان دی ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر نه سم وهمه، کله چې بي خو یاسم بیا وکم وشت کوم
په چې باندې وهي،
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لنگ باندې، هر چی برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خو ما خو عیبی کی
شان خو لګ زره دی اعصاب دسی نارمال کا
نه کیگی دغه جوش کی چای نه سم کړو ډیر بوز رو خوندې راځي.
نو کله چې ما شما نو وه بیا دې تا مشکل ال کیگی؟
نه مشکل ما نورم زیاتې گزر ما زوري چې ولی ما وه اخو بول خیر د دسی زم وړم دسی بزم بیا قلاوم نورم زره مزوري. خو ما هم دغه وخت کې دسی فکر ما لورس دي سی
بیا ورسته پیمانه
ورسته پیمانه
بل ورځ بیا ماشومان وهي.
هو بل ورځ
داسې ماشومان وهي که نه بیا ورته متوجه سوې دا څومره پس رفته کېږي؟
خو داسې کم جرأت کېږي د غرض د چې هر څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي نوري ترس کړي بیم کړي چې بېته کور کې ملا رسم بیا مور م وایي یا شور راته کړي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړوونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې زموږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای سي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ سي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا به د موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه وي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي؟ ناپوهي ده، بچی شوخ دی ولې؟
بالکل، دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی، نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوي او صاحب ځای کوټه کوټه راواخله او دبای ورته راواخله او ډب او ډوب او ډب او ډوب دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته دا مور و پلار سواد درلود دی تعلیم درلود دی نمخ تبی که نولی شو بچه دا خط ویلی که درس وای دا طول نپوی نداویل دوی ترشیگی دا سزما و ترشیگی
که راستو دیتا چه پراوانی لحاظ کلاسی ها کچونای وحل کیگی رتل کیگی دا چمرا ملاوی کیگی چمرا پا دبانی بد تاثیر کهی
دیر ما شم تا شد تو چمرا رلر بون نزگه که لاس پی کشکاگی خکالی ورتا که خلی باس ورا گونجی بازار که چکار ور که ماشوم پا خپلا واده که دی دی جن بدلیگی پروانی لحاظ بانده دی اصاب و تکلیف رتا پیدا کیگی آغا کم ناستای پاسای چه لمور و پلار سرده من و مابت سر لری کیگی موگا دا وای چه تا تا خدای اولاد در که اولاد دشه ونازه ولا که یو گل چه دای ملاوی نشی دای نورم تازه چی دی دو رویت نور تازه چی خونن خلق دشه سوی دی چه خلق جات مجبورم دی ناتوانه دی دی پیس واسه نلری چه پا مکتب که واد چی د تعلیم واسه نه لري د کتابچه واسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوال ټول خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سه هم مشکل نورم زیات سه داری گشپی خوب که چیغی وی بغاری وی نور وسواس ورته پیدا کیگی مگه دا وای چه پا ماشون مانی بایده دیو سالای مور و پلار او نور مسیانان دیر رحمو کی او دیر رلی پی وسوزی او نور ظلم پیو که نی پلار پیو کی چه ماشون ماشون دا کنه پراکان دا کجا گل دشده ولی پا دمانی ظلم نیست
قدر من دوستانو پدی اله چه دنری پا گود گود که لماشمانو سر تاو تریخوالی ونشی زکه چې هغه سخت زیان اړوي د ماشومان خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونیز خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې د مبارک روزې شپې ورځې در باندې په خیر تیریږي او د غشان د کورونا وایرس نه په امان ووسی. که څه هم د کورونا وایرس د لا خبروي لویری په ټوله نړۍ کې لا هم په بلابلو سیالیو باندې بندیزونه دوام کوي، لا هم بندیزونه پښته، خو د قرنټین پر مهال لوبغاړي خپل ورزشونه کوم ډول مخ ته وړي. پروانه خبرونه کې به د آزاد مبارزو له افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره په دې اړه خبرې ولرو. خو له دې وړاندې د کرکټ نړیوال شورا د کرکټ په درې فارمټونو کې د لوبډلو او د غشان د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړي. دا چې افغان لوبډلې پرمختګ کړی که شاتک، او د غشان افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دي، زموږ همکار فرید الله سعادت را سره دا شیبه په سټډیو کې دی او دا موضوع تعقیب کړي. د سعادت صاحب ستړي مشي، راځه پهلې له افغان لوبډلې نه کو په شلورونو د غشان په یو ورځنۍ او ټیسټ سیالیو کې افغان لوبډله اوس مهال په کوم پوزیشن؟
سلام کرام صاحب تاسو ته او مزاده ټول اوریدونکو ته، په دغه درجه بندۍ کې چې تازه د نړیوال شورا لوري اعلان شوی دی، د افغانستان لپاره یو ښه او غوره خبر ده چې افغانستان په ټیسټ د کوم درجه بندۍ چې د پاغي کې یو سټپ مخکې تللی دی، په دې معنی چې بنګلاديش کراس کړی دی او لسم مقام ته راغلی دی. او ورسره ورسره بیا په شل ورځو کې بیا تاوان دا کړی دی چې درې پوړه که په ساده ډول ووایم درې پوړه ښکته راغلی دی، خو افغانستان په اووم مقام کې وو. خو له بده مرغه چې دا وروستۍ کومې شل ورځې لوبې چې وشوې د افغانستان یا ترسره کړې هغو کې نو ښه پرفارمنس نه و کړی، په همدې خاطر نو درې سټپ لاندې راغلی یعنې لسم مقام ته. دا مهال افغان لوبډله په ټیسټ او ټوینټي کې لسم مقام لري.
سعادت صاحب، د لوبغاړو په اړه که راته ووایي، د لوبغاړو درجه بندۍ هم اعلان شوي دي، افغان لوبغاړي په کوم پوزیشن کې دي؟
ډېره مننه اکرام صاحب. لومړی به دا شل ورځې نه را پیل کړو، ځکه د افغانستان لپاره یو څه ښه خزی رشته دی پخوا د شلوریز په درجه بندی کې په بولینګ کې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب زدران هغه په لومړی سر کې یعنی راشد خان لومړی مقام درلود او مجیب زدران بیا دوهم مقام درلود په دغه تازه اعلان شوی درجه بندی کې دواړه په خپل ځای باندې دي یعنی راشد خان لا هم د 28 پوینټونو په درلودلو سره د درجه بندی په لومړی سر کې یعنی د شلوریزو لوبو د بالینګ لومړی مقام خپل ځان سره کړی دی او همدارز مجیب الرحمن بیا ورپسې دی البته په 130 پوینټونو سره ورسره پالن رانو کې د افغانستان لپاره بیا مخ خبر دادی چې محمد نبیم خپل ځای ساتلی دی او د ټی 20 لومړی د نړۍ په کچه لومړی آل راونډر دی او په توپهونکو کې بیا د افغانستان لپاره په دې دومره غټ بیټنګ لاین کې یا هم دومره غټو لوبغاړو کې یوازې حضرت الله ځازی دی چې هماغه اتم مقام له ځان سره ساتلی دی له ویراټ کوهلی او لیوس نه پورته یعنی دا د بیټنګ برخه ده خو په ټوله کې ښه خبر ده چې موږ هم په آل راونډرانو برخه کې لومړی مقام لرو چې محمد نبی دی هم په بالینګ کې د شلوریز لومړی مقام لرو چې راشد خان دی
او سادات صاحب اوس خو لوبې نشته قرنطینونه الله هم په نړۍ کې دی او هر څه په ټپه درولې دي لو اوریدونکو سره ته باندې یو پوښتنه پیدا کیږي چې نوې درجه بندۍ په کوم اساس
اکرام صاحب همدغه پوښتنه ما زما لپاره هم دا یو پوښتنه وه اول خو مې خپله سر چوکه هغه نتیجې چې ورسېدم دلیل غټ لامل دا ده چې دغه درجه بندي یا دغه وروستۍ کومې لوبډلې یا لوبغاړو لپاره چې کوم رینکینګ اعلان شوی دی دا د تیرو لوبو په اساس دی مثلا یو نیمه دوه درې میاشتې وړاندې چې کوم سیریزونه لوبډلو کړي دي دا د هغه په اساس دی د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک هم دغه خبر راته وکړه چې دغه درجه بندي د همغه پخوانیو لوبو ته په کتو سره اعلان شوی دا ځکه اوس خو لکه موږ تاسو ټوله نړۍ ګورو ټوله نړۍ قرنطین دی د کرونا له امله لوبې نشته دي نو په ټوله کې دغه پریکړې یا دغه فیصلې چې افغانستان کرکټ پورته تللی دی یا هم لوبغاړي په خپل مقام باندې دي نو دا تر ډیره په پخوانیو لوبو باندې شوی دی خو ګوري موږ تاسو کو ګورو دا د لوبغاړو په رینکینګ کې اکثریت ته یا ما خپل ځای ثابت ساتل شوی دی خو یوازې دا د لوبډلو په کرکټ پورته والی کې یا هم په مخ کې او شاته تک کې بدلون راغلی دی
یو بل مسله چې دغه رینکینګ په څومره وخت یو ځل اعلان کړه یو کال د پاره شو
نه اکرام صاحب همدغه پوښتنه چې کومه تاسو وکړه دا مال فرید هوتک صاحب نوم وکړه په دې خاطر چې هغه کرکټ بورډ یو رسمي اداره ده هغه راته ویل چې هر ځل چې رینکینګ اعلانېږي هغه د پاره یو محدوده نیټه نسته ده په نړیواله کچه آی سی سی نه ده ورته ټاکلې ده یا نه ده ورته ټاکلې کله دوه میاشت بعد کله یو نیمه میاشت بعد خو لوبو ته په کتو سره مثلا سیریزونه کله چې ډیر کیږي یو نیمه میاشت دوه میاشت بعد یا کله درې میاشت بعد اعلان کړي مثلا موږ د وروستي رینکینګ وګور تقریبا دوه نیمه درې میاشت بعد اعلان سه نو داسې د خنې ټنه نه ورته په نظر کې نیول شوی یو نیمه دوه میاشت معمولا
او وروستي پښتنه تاسو وړاندې ویل چې افغان لوبډله د شل اورونو په درجه بندۍ کې و مقام له سمته غورځېدلې ده تاثیرات په ځنګل ول د شل اورونو په نړیوالو سیالیو باندې چې را روان دي آیا لوبډله بیرته کوالیفای راوند ته بځی کړه څنګه
د سید اکرام صاحب د اصغر افغان روسي خبرو ته په کتو سره هغه تر ډیره تکیه په خواني لوبغاړو باندې کړي زه خپل په دې باور يم چې نن سبا خو لکه موږ تاسو ټول پیږو چې کرکټ د مودرن خوات روان دي مثلا نیو استعدادونه را پیدا کیږي په افغانستان کې د نړۍ په کچه نو زه خنه بولم د رینکینګ چې افغانستان په 20 کې مثلا موږ تاسو څنګه تاسو ول د 2000 کال نړیوال جام لرو چې مدا څو میاشتې وروسته سره 15 میاشتې وروسته پرې احتمال تر سره شي د ایشیا کپ د 2021 کال نړیوال جام دی په ټوله کې زما لپاره زه فکر کوم چې دا یو خزیره نه د افغانستان لپاره پرینکینګ کې خطر اتل بیا غم یو سټیپ نه دوه سټیپ نه بلکې درې سټیپ ځکه دا که تاسو وګورئ کله چې یو لوبډله درې څلور سیریزونه یا هم شپږ وه تلس لوبې په یو ځای بایلي هغه وروسته بیا دغه فیډبک ورته ملاویږي یا مثلا د دوه درې سټیپ خطر راځي نو زما لپاره په ټوله کې فکر نکوم خوشباور نه یم ورته
ډیره زیاته مننه خغلی سادات درنو اوریدونکو فرید الله سادات او چې د کرکټ د نړیوال شورا د نوی درجه بندۍ په اړه او د غشان د افغان لوبډلې د مقام او د غشان د لوبغاړو د پوزیشنونو په اړه را سره معلومات شریکول لکه وړاندې مو چې اوریدل د کرونا وایرس د خپرېبی لامل د افغانستان په زیات شمیر خارونو کې په ګرځېدو بندیزونه لګیدلې خو افغان لوبغاړي په قرنطینونو کې کوم ډول ورزش کوي د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک سره زما همکار سیف الله ستنګزی مرکه کړې ده د دې مرکه په فایل کې خغله هوتک د روژې د مبارک میاشتې در رسیدو په ویاړ لبي وزل افغانانو سره د مرستو په پیل شوی لړۍ خبرې کوي
هر افغان فکر کوم په ټول افغانانو حق لري چې د هغه په خوشحالۍ کې د هغوی په سخت حالت کې د هغوی لاسنیوی وکړو. نو په سر کې بل شکه چې موږ په افغانستان کې بې وزلې خلک ډېر زیات لرو، کله چې کرونا موضوع افغانستان کې هم جدي شو او قرنټین شو، نو بل شکه چې داسې کورنۍ لرو چې هغو لس نفر یو نفر روزګار یا کار کوي او نو ټولې خوري استفاده ور نه کوي. نو کله چې هغه هم قرنټین شو بل شکه چې پاک کورنۍ سخت حالات راځي، نو ما د دې لپاره چې تم په وسط ډول هغه مدوی سره مرسته وکړله او دا یو ذهنیت مې ټولو تجارانو ته هغه نورو لوبغاړو ته ټولو هیوادوالو ته ورکړي چې راځئ د هغوی هم لاسنیوی وکړو او هغوی هم تنا پرېنږدو. داسې کورنۍ شته چې مرستې ته اړتیا لري او داسې نورې کورنۍ شته چې هغوی کولی شي چې ورسره مرسته وکړي.
شمېر مو نیولی له څومره خلکو سره مو په دغه پروګرام کې چې د قرنټین له وخته پیل شوی روژه کې هم روان دي چې تاسو وویل، څومره کسانو سره مرسته کړې ده؟
د دې خاص شمېر تر اوسه ما ته نه معلوم، ولې په راتلونکي کې لازله د پارلمان له یو غړي سره بلقیس روشن سره همدا لړۍ یو ځای کړله. نو په دې انشاءالله مطمئن یم چې سلګونو نام و هم حساب به ډېر شي، یعنی تر زرګونو کورنیو به ورسېږي چې هغو سره به موږ په روژه کې په دې حالاتو کې مرسته وکړو.
ځینو شتمنو تجارانو به هم تاسو سره مرسته کړې وي، څه فکر کوئ هغوی به نور هم تشویق شي چې دغسې یو کار وکړي که څنګه؟
هغوی تقریبا تر اوسه خو دغه موږ په شخصي هغه ما کوو، خو دا کله چې دغه محترم وکیل سره یو ځای شوم نو فایل دې خپل له ځانه وکړي چې له دوه میاشتو معاشي دغه غریبانو ته جلا ورته وټاکړ، یعنی دوه میاشتې معاش تقریبا څلور لکه افغانۍ کېږي چې دا یې هم زموږ په دغه اکاونټ کې کېښودلې چې له دوه نه موږ کولی شو د دغه غریبو کورنیو سره مرسته وکړو.
کور مو ودان. اوس به راشو ورزشي فعالیتونو ته. په دې روژه کې او هم تر هغه مخکې چې کله د کرونا په خاطر قرنټین اعلان شوی، خپل تمرینونه څنګه مخته وړئ؟
په قرنټین کې بل څه تمرین مخته وړو، ځکه لکه څنګه چې ډاکټران توصیه کوي چې وجود مو پیاوړی وساتي تر هغه د کرونا په مخنیوي لپاره مقاومت هم باید ډېر وسي. نور ما په من ته نږدې غرم و چې په غره کې هم ما تمرین کوه او هغه څه مازاد حرکتونه ول چې هغه کور کې مې هم کول او دې کې مې هم پیام دوستانو ته افغانانو ته وړاندې کوو چې راځئ ورزش وکړئ تر هغه مو وجود پیاوړی اوسي او د کرونا لپاره هم ښه دا وجود قبل شکه ورزش قبل شکه چې صحت ته ډېره فایده کوي.
دا چې کلب ته نه ځئ او جم ته نه شئ تللی د قرنټین په خاطر، فکر کوئ چې په کور کې به سم آمادګي ولرئ، آمادګي به مو جسمي لوړه وساتئ؟
تقریبا هغه خپل جسمي آمادګي لوړه ساتو، ولې تر دغې کچه نسو کولی چې موږ په کور کې تمرین وکړو او موږ لاړ شو بهرنی فایټ وکړو، ځکه بیا هغه ډېر زیات سخت دی. د هغې لپاره نو تقریبا موږ باید دوه میاشتې درې میاشتې داسې قرنټین وکړو چې زموږ باید ښه تیرنران یې او ښه مجهز کلبونه یې، ازاده فضا یې، جیم یې، نو بیا هلته موږ کولی شو آمادګي ونیسو، په هغه نه موږ فایټ کولی شو. نو د کور په آمادګۍ سره فقط آزاد حرکت دي، د ورزش لپاره دي، نور داسې خاص فایده هغه ته نه کوي.
یعنی خلکو ته همدغس توصیه کوي چې آزاد حرکت وکړي، سپک ورزش وکړي، ډېر درون ورزش به ممکن نه وي په پروژه کې که څنګه؟
په پروژه کې بل شکه درون ورزش هم نه کېږي. ما پیام همیشه دا ده ټول دوستان ته چې که هر څومره بوختیاوې لرئ نو نیم ساعت الا څلوېښت دقیقې داسې ورزش ته ځانګړی کړي، ورزش وکړي. نور د کرونا نه مخکې هم دا بار بار ویلي، ولې په کرونا کې هم اصلي او ضروري ده تر هغو چې وجود پیاوړی اوسي. نور کرونا تاثیرات په هغه انسان باندې کم وي او کله چې دوی کور کې قرنټین وي نو دا ورزش یو سرګرمي یو ساتیري هم دوی ته جوړېدای شي.
د راتلونکي سیالۍ په اړه مو راته ووایي، البته چې یو ور دغه وضعیت ښه شي، له چا سره به مسابقه کوئ، داسې فکر لرئ؟
ما ولسم د اپریل مې فایت نایټ چې ډېر مشهوره او غټ سازمان ده په اسیا کې ټول پېژني، نو په دې سازمان کې په ولسم د اپریل ما خپل قرارداد امضا کړی و چې ما فایت کړو، ولې بدبختانه کرونا له وجې هغه پاتې شو، وروسته وځنډېده. نو راتلونکي کې بیا هم دا سازمان وخت ټاکي په تمه نیټه باندې او بیا به ما له چا سره فایت اچي، نو د هغه سازمان پورې تړاو لري چې ما به چا سره فایت اچي. ولی از آماده ما از بیام انشالله کرونا کلاس شین دوزو بیا انشالله فایتر تو ما فایتر بیا هم
لیدونکو اوریدونکو بس تاسو مسابقه پاړه باندې پویږي خو په لاند توګه کراته د خپل کارنامه لاند کراته وای
تقریبا په یو سالو کې مې ګډون کړی دا چې په دې کې خوشبختانه وایم چې سل سالې کتلې دي او یو سالې مالونه
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتاکو په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. په دې هیله چې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي او د غشان د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي او عملي کړي. تر بیا د الله په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio